د گردان کتاب اول باب په دې کتاب کې هغه خبرې دي کوم چې موسی ټولو بنی اسرائیلو ته وکړي کله چې هغوی د اردن سیند مرخاته طرف ته په صحرا کې وو. هغوی صوف ته نږدې د اردن په میدان کې وو. دا د هغې ښارونو په منځ کې دی چې د فاران ښار یې یو طرف ته دی او د توفل، لابون، حسیروت او د دی زهب ښارونه یې په بل طرف دي. د غرونو ملک ادوم پلاره د سینا غرنه واخله تر قادس برنې پورې د یولسو ورځو مزل دی. د هغوی د مصر نه د راوتلو په څلوېښت کاله پس د یولسمې میاشتې په ړومبۍ ورځ موسی بنی اسرائیلو ته هغه هر څه وفرمایل چې مالک خدای هغې ته د ویلو حکم ورکړی و. دا د هغې نه وروسته وو چې مالک خدای د اموریانو بادشاه سیحون له شکست ورکړی و چې هغه د حسبون په خار بادشاهی کوله او د بسن بادشاه اوج چې هغه د استارات او ادرایی په خارونو بادشاهی کوله. دا هغه وخت و کله چې اسرائیلیان د اردن مرخاته طرف ته د موآب په علاقه کې وو چې د خدای پاک په قانون او حکمونو باندې موسی هغوی پوهول شروع کړل. هغه وفرمایل چې کله چې موږ د سینا غره سره وو نو مالک خدای زموږ خدای پاک موږ ته وفرمایل چې تاسو د دې غره سره ډیر زیات ایثار شئ، خیمې اوچتې کړئ او په سفر روان شئ، د اموریانو د غرونو ملک او ټولو غیر چاپیره علاقو ته لاړ شئ چې د اردن میدان، د غرونو ملک او لاندې علاقې، د صحرا علاقه او د مدیترانې د سمندر غاړې پکې ده، د کنعان ملک ته او د لبنان غرونو نه اخوا د فرات لوی سیند پورې لاړ شئ. ګورئ، دا هغه ټوله ځمکه ده د کومې چې ما مالک خدای ستاسو پلار نیکه ابراهیم، اسحاق، یعقوب او د هغوی د اولاد سره د ورکولو وعده کړې ده. لاړ شئ او هغه قبضه کړئ. د حضرت موسی د خلکو دپاره مشران مقررول. موسی خلکو ته وفرمایل کوم وخت چې موږ لا د سینا غره سره وو نو ما تاسو ته وفرمایل چې زه په یوازې ځان ستاسو ذمواري نشم اخیستی. مالک خدای ستاسو خدای پاک تاسو د اسمان د ستورو په شان بېشمېره کړئ. مالک خدای ستاسو د پلار نیکه خدای پاک دی، تاسو یو په زر زیات کړئ او هغه دی تاسو دولتمند کړي لکه څنګه چې هغه وعده کړې ده. خو زه یوازې د لانجو فیصله کولو ده دومره لویه ذمواري څنګه برداشت کړم. د هرې قبیلې نه یو څو هوښیار، پو لرونکي او تجربه کار سړي خوښ کړئ او زه به هغوی په تاسو مشان جوړ کړم او تاسو زما سره متفق شوی او ومو ویل چې دا به ډیر ښه کار وشي. نو ما هغه هوښیار او تجربه کاره مشان واخیستل چې تاسو د خپلو قبیلو نه خوښ کړي وو او هغوی مې ستاسو مشان جوړ کړل چې څه د زرو، د څه د زلو، څه د پنځوسو او څه د لسو کسانو ذمهوار وو. ما ستاسو د قبیلو دپاره نور مشان هم مقرر کړل. په هغه وخت ما ستاسو قاضیانو له حکم ورکړو چې ستاسو د خلکو په منځ کې کومې لانجې راځي نو هغه ته غوږ نیسي. هر یوه لانجه په انصاف سره فیصله کوي. که د دې لانجې تعلق صرف ستاسو خپلو خلکو سره وي یا که پکې هغه مسافر هم شریک وي کوم چې ستاسو سره اوسیږي، په فیصلو کې د چا طرفداري مه کوئ. د هر چا سره یو شان انصاف کوئ. دې خبرو ته مه ګورئ چې هغه مالدار دی او که غریب. د هیچا نه مه یریږئ ځکه چې کومې فیصلې تاسو کوئ هغه د خدای پاک د طرف نه وي. که یوه لانجه ستاسو دپاره ډیره مشکله وي نو مالی راوړئ چې زه یې هواره کړم. هم په هغه وخت ما د هغه نورو ټولو سیزونو حکم درکړو چې تاسو یې کوئ. قادس برنی ته د جاسوسانو لیږل. موږ هم هغه شان وکړل چې څنګه مالی خدای زموږ خدای پاک حکم راکړی و. موږ د سینا غره نه لاړو او په هغه لوی او خطرناک بیابان کې د اموریانو غرونو ملک پورې روان و. کله چې موږ د قادس برنې ته ورسیدو نو ما وفرمایل چې اوس تاسو د اموریانو د غرونو ملک ته راغلی یې کوم چې مالک خدای زموږ خدای پاک زموږ د پلار نیکه خدای پاک موږ له راکوي. ګورئ، هغه دا دی، لاړ شئ او هغه قبضه کړئ همهغه شان لکه څنګه چې هغه حکم کړی دی. یریږئ ما او ما بې حوصله کیږئ. خو تاسو ماله راغلی او ومو ویل چې د ځان نه مخکې به سړی ولیږو چې هغه ملک وګوري او موږ ته ووایي چې د ورتلو دپاره کومه لاره ښه ده او هلته ښارونه څنګه دي. دا خبره په ما ښه ولګېده، نو ما د دولسو قبیلو نه یو یو سړی خوښ کړو. هغوی د اسکال وادی پورې د غرونو ملک ته د معلوماتو حاصلولو دپاره لاړل. هغوی چې هلته کومه میوه وموندله نو لږه یې ترېنه راوړه او هغه وفرمایل چې مالک خدای زموږ خدای پاک چې کوم ملک موږ له راکوي هغه ډیر آباد دی، خو تاسو د مالک خدای زموږ د خدای پاک د حکم نه سرکشي وکړه او هغه ملک ته وردننه نه شوئ. تاسو یو بل ته وغورېدئ او ومو ویل مالک خدای زموږ نه نفرت کوي، هغه موږ د مصر ملک نه صرف دې دپاره راوویستلو چې اموریانو ته مو حواله کړي چې هغوی مونږه ووژنې. موږ هلته ولې لاړ شو؟ موږ یریږو. کوم سړی چې موږ هلته لیږلی وو هغوی موږ ته وویل چې د هغې ځای خلک زموږ نه تکړه او لوړ لوړ دي او هغوی په داسې ښارونو کې اوسیږي چې دیوالونه آسمان ته رسیږي. هغوی هلته دیوان هم ولیدل، خو ما درته وویل چې د هغه خلکو نه مه یریږئ. مالک خدای ستاسو خدای پاک به ستاسو لارښودنه وکړي او هغه به ستاسو دپاره جنگ کوي، همهغه شان لکه څنګه چې هغه ستاسو په مخ کې په مصر کې وکړل او په بیابان کې چې څه وکړل. نو ستاسو په خپلو سترګو ولیدل چې هغه تاسو په حفاظت سره تر دې ځای پورې داسې راوستلې لکه چې پلار خپل زوی بوزي. خو د دې هرې خبرې باوجود تاسو بیا هم په مالک خدای یقین نه کولو، اگر که هغه همیشه ستاسو نه مخکې روانو چې ستاسو دپاره د خیمو لګولو ځای ولټوي. ستاسو د لارښودنې دپاره هغه به ستاسو په مخ کې د شپې د اور پستون کې او د ورځې د وریز پستون کې روان وو. د مالک خدای بنی اسرائیلو لا سزا ورکول. مالک خدای ستاسو شکایتونه واوریدل او په غصه شو، نو هغه دا قسم وخوړو او وی فرمایل ستاسو د دې بدعمله نسل نه یو کس به هم هغه زرخیز ملک ته ورننه نه ځي چې کوم د ورکولو لوز ما ستاسو پلار نیکه سره کړی دی. صرف د یوفنه زوی کالب به ورننه وځي، ځکه چې هغه په ما ایمان لري او زه به هغه او د هغې اولاد له هغه ملک ورکړم د کوم چې هغه معلومات حاصل کړی دي. ځکه چې ستاسو په وجه مالک خدای ما ته هم غصه شو او وی فرمایل چې ای موسی ته به هم هغه ملک ته ورننه وځې. خو د خپل مددگار د نون زوی یشو حوصله مضبوطه کړه، هغه به اسرائیلیان بوزي چې هغه ملک قبضه کړي. بیا مالک خدای موږ ټولو ته وفرمایل چې ستاسو واړه بچی به هغه ملک ته ورننه وځي چې هغوی په ښه او بد نه پوهیږي. هغه ماشومان چې تاسو وویل چې ستاسو دشمنان به یې ونیسي، زه به هغوی له هغه ملک ورکوم او هغوی به یې قبضه کوي. خو اوس تاسو واپس وګرځئ او واپس بیابان ته په هغه لار لاړ شئ کومه چې بحر قلزم ته ځي. تاسو وویل موسی موږ د مالک خدای خلاف ګناه کړې ده، خو اوس به موږ حمله وکړو چې څنګه مالک خدای زموږ خدای پاک موږ ته حکم کړی دی. بیا ستاسو هر یو کس د جنگ دپاره تیار شو. خیال مو دا و چې د غرونو ملک قبضه کول به آسان کار وي، خو مالک خدای ما ته وفرمایل چې هغوی له خبرداری ورکړه چې حمله ونه کړي، ځکه چې زه به د هغوی مل نه یم او دشمن به هغوی له شکست ورکړي. مالک خدای چې څه فرمایلی وو نو هغه ما تاسو ته وفرمایل، خو تاسو هغې ته هیڅ توجه ورنه کړه. تاسو د هغې خلاف سرکشي وکړه او د خپل غرور سره د غرونو مل ته روان شوئ. نو په هغه غرونو کې چې کوم اموریان اوسیدل هغوی ستاسو خلاف لکه د مچو په شان راووتل. هغوی د حرمه پورې په تاسو پسې وو او هلته یې د غرونو په ملک ادوم کې شکست درکړو. بیا تاسو د مالک خدای په مخ کې وژړل، خو نه هغه ستاسو فریاد واورېدو او نه یې درته غوږ ونیو. په بیابان کې ډېره موده پاتې کېدل، نو د هغې نه پس موږ به د قادس کې ډېر وخت ایسار وو.